있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
امریکا غشنا راډیو درنو او قدر منوردن کو السلام علیکم د نن او وضعیت پرونه پیلېږي نن د دوشنبه ورځ د اکتوبر د میاشتې ورځ ته د خبرونو لپاره به اول لاړ شو چې خبرونه واورو بیا به نور رپورټونه تبصرې او مرکې تاسو سره شریک کړو نو د دې ساعت د خبرونو لنډیز
ویان احمد الله ارچوال د امریکا متحده ایالاتو د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ پر امنیتي مسایلو د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو د خبرو کولو خبر ورکړي. دواړو لورو د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې په افغانستان کې خپلو وګړو ته خبرداري ورکړ چې په کابل کې له هوټلونو ځان لري وساتي. دوی په ځانګړي ډول د سیرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډېره یې میلمانه بهرنیان وي. هسپانیه د هغو افغانانو او د هغوی د کورنیو چې د دې هیواد سره یې کار کړی د ایستلو د تخلیه بهیر اعلان کړی. د هسپانیه د دفاع وزارت پرون ویلي چې په دې ماموریت کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سره په ګډه کار کوي. د هسپانیه د دفاع وزیر مارګریټا روبلز ویلي هسپانیه هیڅوک تر شا نه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم پر نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د خبرو کولو غږ کړی. عمران خان وایي که پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشار دوام وکړي په دې هیواد کې به یو ځل بیا د نوي مې لسیزې پیښې تکرار شي. عمران خان د لندن یوې آنلاین رسنۍ میډل ایست سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک دی او امریکا ته پکار ده چې حالت منظم کړي. د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لمنځه تللو په حالت کې دی. د یونیسف اجرایه مرستیال عمر عبدی په یوې ټلویزیوني مرکه کې چې تازه له الجزیرې خبره شوې ویلي چې د افغانستان د روغتیايي سیستم سقوط شوونی نه بلکې واسه دومره خرابه ده چې خای په څو ورځو کې لمنځه ولاړ شي او یو بشري ناورین رامنځته کړي. یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری یې وژلي د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې نن سخدریزو وسلوالو 15 هندي عسکر وژلي. د هند د پوځ یو منصبدار دیویندر آنند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې یو منصبدار او څلور عسکر د لټون د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د هغه په وینا دا پیښه په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ په جلا شوي کرخه رامنځته شوي چې ښایي دا کار د نفوذي کسانو په واسطه شوی وي. بلخوا هند او چین پوځي قوماندانانو پرون د دواړو هیوادونو د پولې له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دغه پوځیان له نږدې دوو کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشو چې وخت ناوخته یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي. نن سلګونه کډوالو د لیبیا په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د یو مرکز څخه د باندې د مرستې غوښتنې په موخه راټول شوي. دا کار یوه اونۍ وروسته تر هغه چې دولتي ځواکونو د دغه خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی وکارولو شوی. په تیونس کې د یاد هیواد کابینې چې پکې خزینه صدر اعظم هم ګډون لري نن د لوړې مراسم ترسره کړل. دا مراسم څو میاشتې وروسته له هغه چې ولسمشر کایس سعید یو ناڅاپه د دغه هیواد کابینه له واکه لرې کړه ترسره شول. د نوموړي منتقدینو د ولسمشر دا کار د کودتا په نوم یاد کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو درکو تاسو خبرونه واوریدل. د نن وضعیت په خبرونه کې لومړی راپور دا دی چې طالبانو په دوحه کې د اسلامي امارات او د امریکایي چارواکو ترمنځ دورځنی خبرې ښې بللې دي او امریکایي لوري هم د خبرې څرګندې او مسلکي بللې دي. د چارو افغان کارپوهان وایي چې دوهې خبرې به د امریکا او طالبانو ترمنځ یو شمېر اختلافي مسلو په اړه د نظرونو په نږدې کېدو کې مرسته وکړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ته.
طالبانو او هم امریکایي چارواکو په دوها کې د شنبې او یک شنبې په ورځو د طالبانو د اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو د پلاو ترمنځ د ورځنۍ خبرو په اړه ویلي چې دا خبرې په ښه ډول ترسره شوې دي. د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سرګندونو له مخې د دواړو خواوو ترمنځ په سیاسي موضوعاتو تفصیلي خبرې شوې او اسلامي امارت د دوهې د تړون بشپړ عملي کول د مشکلاتو د حل غوره لار بللي او ویلي دي چې بشري مرستې باید د سیاسي مسایلو سره ونه تړل شي. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی امریکایي چارواکو ته د شنبې ورځې د خبرو په باب رسنیو ته پیوستولي پیغام کې ویلي چې امریکایي لوري ته یې دا څرګنده کړې چې د اسلامي امارت د حکومت کمزوري کول به د چاپ ګټه نه وي.
موږ دې ته په صفاتو ټکو کې وویل چې د افغانستان بې ثباتي د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزوري کول دا د هیچا په ګټه نه ده. په افغانستان کې ثبات، ارامي او د افغانستان له نړۍ سره مثبت تعامل د ټولو په ګټه ده. باید هیڅ داسې هڅې ونه شي چې هغه د موجوده حکومت کمزوري سبب د افغانستان ولس ته ستونزې پیدا کیږي. افغانستان ولس په اقتصادي برخه کې مشکلات لري یا په نورو برخو کې، باید کوشش وشي چې دا مشکلات حل شي. د افغانستان نوې اسلامي حکومت ته ترجمان ده چې نړیوالو سره مثبت تعامل ولري.
د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې طالبان وخت ته رسیدلو وروسته د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبان د حکومت د اساسو سره لومړنۍ مخامخ خبرې مسلکي او سري وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایلنډ پریس ویلي چې د دواړو هیوادو اساسو د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د ولس سره د مخامخ بشری مرستو په برابرولو هم خبرې کړې. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ شوې خبرې ډېرې مهمې ګڼي او دا ګڼي چې دا خبرې به د امریکا او طالبان ترمنځ په ځینو اختلافي مسلو د نظریاتو د اختلاف کمولو کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه فضل رحمان ووري وایي چې د دې سره سره چې د امریکا او د طالبانو اسلامي امارت ترمنځ په لوړه کچه څرګلتیا شته، دا ډول خبرې د دواړو خواوو ترمنځ د باور د فضا په رامنځته کولو کې مرسته کولی شي.
دوی دواړو ملک کړي د چې د خبرو لړۍ ته به ادامه ورکوي او زپ دې باور يم کچېره د خبرو لړۍ دوام پیدا کړي د دواړو هیوادونو ترمابین به ورو ورو اعتماد رامنځته شي او دوستانه فضا به حاکم شي او نورماله ډیپلوماټیک فضا به شتون ولري او په نتیجه کې به د دواړو هیوادو ګټه هم د امریکا او هم د افغانستان په بشپړ ډول سره خوندي وي.
د سیاسي چارو بل کارپو کازیم اباد حسن هاکر وایي چې افغانستان سره د بشري مرستو دوام ژمنه او د دوه هیزه حکم په تطبیق باندې ټینګار هغه مسلې دي چې دواړو خواوو ترمنځ د بی باورۍ په کمیدو کې مرسته کولی شي.
د تړون په تطبیق باندې هم ټینګار وشو. دا ژمنه وشو چې تفاهمات او مذاکرات به روان وي، د درزه باندې بندیږي تر څنګ طالبانو بیا هم د هغه ژمنه چې د دوه په توافقنامه کې کړې وي په دغه ژمنه په تطبیق ټینګار وکړ. په پام دي سفر کې باید طالبانو د اروپایي هیئت ترمنځ هم مذاکرات ترسره کیږي. نو په مجموع کې دا د امارت د پرسنل پرژندنې لپاره یو خام مقدمه ده. روسانو هم افغان هیئت دعوت ورکړی ده چې مسلو کې ورسره خبرو شي. په دې باور یم چې دا مذاکرات او دغه تفاهمات د دیوانان د دستور لپاره مفید دي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو شهزاده مسعود وایي چې قسم د نړیوال ټولنې سره خبرې اولی کې مهمې دي، خو لومړی باید طالبان اسلامي امارت په کور دننه یو ملي غونډه جوړه کړي تر څو په شپږ مسلو دننه په هیواد کې په ملي کچه یو تفاهم رامنځته شي.
یو ملي ناسته ترسره شي او د جامع د مختلفو قشرونو استازي په دغه ناسته کې شرکت ولري چې اول د کور دننه موږ یو ملي تفاهم ته ورسیږو او دوهم دا چې د سرپرست حکومت په اوسنۍ شرایطو کې لازمه ده چې نه یوازې دا چې د امریکې د متحده ایالاتو سره دوی مذاکرات پیل کړل، دوه ورځې مذاکرات درلودل، بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو خصوصا د سیمې د هیوادونو سره دغسې ناستې پاستې ولري او د یو تحمل د لارې نه چې وکولی شو افغانستان نړۍ په رسمیت وپیژني.
نږدې دوه میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا سازمان د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا متحده ایالاتو هم ویلي چې په دوحه کې د طالبانو د اساسو سره مخامخ خبرې د هغوی د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د نن او وضعیت خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنر ویلي چې نړۍ باید ډېر ژر د خپل ژمنې له مخې افغانستان سره مرستې پیل کړي. دغې ادارې خبرداری ورکړې چې د کافي امکاناتو د نشتون له کبله به اقتصادي کړکېچ او ګاونډي هیوادونو ته به د خلکو مهاجرت زیات شي. طالبان وایي چې د بودیجې د کموالي کبله خپلو اصلي مینو ته د کورنیو بېځایه شو خلکو ستنول پیل کړی دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د علي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ وایي پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته افغانان د نویو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښاغلي بلوچ په وینا افغانستان د مخلا د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له امله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد هم د سقوط له خطر سره مخامخ شوی.
The humanitarian crisis
in Afghanistan ke basharin awrin la ham dir nawade de Afghanistan che shau kha 30 million nafus lari che la ham pa da hewat ke jwand kawi aw da duin mai che shau kha 10 million ki gi da gest miashte de 15 la tahawulat o makh ke ham pa basharin la suman takya kawala
khagli baluch ziyat akra da pana ghuxtun ko de bal bohran de makhnawi de para bayat pa Afghanistan ke danana par masailo tamarkuz wushi.
Our worry is
زمونږ اندیکنه دا چې د افغانانو کډاو بلا پسې زیات شي چې دغه هیواد کې دیننه به اغیز جوړي وي چې ډیر کسان به وکړوي او بي ځای به کړی. خو امکان لري نه یوازې ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوت مندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلای کړي د خلکو د بي ځای کېدو سبب شي، بلکې تر دې خوا به هم تاثیرات وي.
تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د ژنیو په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا را بلل شوی و، له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنی هم په بهر کې کنکل شوې ده چې دې مسلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړې ورکړې فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو یو چارواکی ویلي چې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د کډوالو او راستنیدونکو د ادارې رئیس قاری عبدالمتین احمدزی په وینا د پیسو د نشټوالي له امله خپلو مینو ته د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته لیږلو بهیر د شنبې له ورځې پیل شوی.
اسلامی امارات به ځای شو یو د لیکدولو لپاره پریکړه وکړه. د دې لپاره چې حکومت اوس پیسې نه لري، له ټولو خیریه مؤسسو او ټولنومو چې په کابل کې دي مرسته وغوښتله.
تر اوسه خپل مینو ته یوازې د زرو کورنیو د بیرته ستنېدو امکان برابر شوی دی. زرګونه بې ځای شوي په کابل کې په کمپونو کې اوسیږي او غواړي چې د ژمي تر را رسیدو مخکې خپل کورونو ته ستانه شي.
زه د بیرته تک لپاره ډیره پریشانه یم، ځکه زما کور په جګړو کې وران شوی، کړکۍ او دروازې نه لري او ژمی هم را روان دی. موږ د سون مواد، خواړه او اوبو ته اړتیا لرو. زه به دا ټول شیان څنګه برابروم؟
د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د روانو خبرو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنکل شویو شتمنیو د پریښودلو پر لارو چارو هم بحث کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدونکو، خبرونه ده نن او وضعیت په افغانستان کې. طالبانو له بیا واکمنې وروسته ایران ته د افغان مهاجرینو مهاجرت زیات شوی دی، خو ډېر کم خلک له سرحد نه په اوښتو کې کامیابیږي. د طالبانو د حکومت نه مخکې به په یو میاشت کې د نیمروز ولایت لارې زر یا 2000 کسان ایران ته اوښتل، خو د نیمروز د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې دغه شمېر اوس په ورځ کې 3 یا 4 زرو ته لوړ شوی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
ایران سره د پولی په اوګدو کې د هغو افغانانو شمیر چې غواړي د افغانستان د ایران پلاو ته ورواوړي خورا زیات شوی دی. چارواکي وایي دا شمیره د دوو میاشتو راهیسې واقع د طالبانو تر رسیدو وروسته ور تر بلې مخ په زیاتېدو ده. خو د دې زیات شمیر څخه کم شمیر کسان د پولی هاخوا په تیرېدو بریالي شوي دي.
د تجارتي پاسپورتونو ایله د اقامه والا ایله د اطلاع راکړې چې هغه هم انشاءالله په داخل د اوته کې درې لکو، نو ټوټل تقریبا د مټروانانو سره او تجارتي پاسپورتو اقامه والا رقم چې کې په قانون ډول وسلي طریقه چې ایران هم برګشتوي هم نه مخنیوي هم نه کې ایران ځواکونه تقریبا تر 1500 کسان کې.
حنزله وی کم شمیر کسان د تیریدو لپاره اسناد لري. هغه ویل سوداګر او هغه خلک چې د استوګنې ویزه لري په تیره بیا هغه کسان چې د طبي درملنې په لټه کې وي د ایراني ځواکونو لخوا نه منل کیږي. هغه زیاته کړه چې هر ورځ شاوخوا 15 یا 16 کسانو ته د تیریدو اجازه ورکړل کیږي. په دې لړ کې د هغو کسانو تجربه چې د اسنادو پرته د تیریدو هڅه کوي ځورونکي او ترخه وي. حیات الله خپل ټپي لاس وخوچي وینه یې د بنداش په سر اوچه شوې وه. هغه وویل ایرانی سرتیرو زموږ پیسې واخیستې خو زه یې په لاس ووهلم او لاس یې راټپي کړ.
ما یې دفعه سوم که دیوار میتریم میریم اون طرف مرز تو که میریم از اینجا 100 متری طرف ما رو بل میکنیم که برو اونجا. بعد خود ما میریم از دیوار میپریم و تیراندازی شد پری شب 2 نفر یک رفیق ما کشته شد یکم زخمی. خب امروز اومدیم دوباره باز دوشب رفتیم دوباره ما رو گرفته لط و کوب روی سر ما لغت میزنه میگه بابا چی خبر شما غیر مجاز میرین کشور مردم چیکار کنیم؟ ما با چی بگوییم؟ بعد میگم فقر و گرسنگی و بدبختی ملت ما رو ببین میریم اون. بعد
با کابل کې نن د یکشنبه په ورځ هم د پاسپورت دفتر دروازې مخې ته زیات شمیر خلک راټول شوي وو چې په ترڅ کې طالبان امنیتي کسانو د نظم د ساتلو هڅه کوله.
دغه خود پاسپورت په خاطر دلته خلک راغلي دي ځکه چې د اعلان وکړلو چې موږ 15 زره پاسپورتونه خلکو ته توزیع کوو. نو موږ د سبا دی وختي تقریبا د 4 بجو نه د خواته راغلي یو دلته په څوک کې ولاړ یو وروره هغه په 15 دقیقو کې تلاشي او خلک هغه ته ورسوي. دسپلین شتانه نظم شتانه وروره.
د کورنۍ چارو وزارت ویان قاري سعید خوستای تیرونه ویل چې د پاسپورت 15 زره مراجعین د کاري بهیر وروسته مرحلې ته رسیدلي دي خو د پخوانه د پروسې په لومړیو مرحلو کې نږدې 100 زره غوښتنلیکونه لا پر ځای پاتې دي. د بې وزلۍ او لوږې کچه له هغه وخته راهیسې په خطرناکه بڼه لوړه شوې چې د طالبانو اسلام پال وسلوال په افغانستان کې واکمن شول. دا هیواد لا د مخې هم د وچکالۍ او د کووید-19 وبا هم سخت ځپلی دی.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه موږ غواړئ. د امریکا متحده ایالاتو د کال درشت پاسه د زرم کال د لاټرۍ د ویزې لپاره د نمونو لیکل پیل کړی دی. و تیر کال چې د افغانستان، مصر، پیرو، ایران او د نورو هیوادونو اتباعو نمونه په قلعه‌کشی کې راوتلی وو تر اوسه پورې هغوی ته امریکا ویزې نه دي ورکړي. موږ د امریکا د ویزې په هکله د زیاتو معلوماتو لپاره د بین المللي تجارتي کاروبار د کارپو ښاغلي سیام پسرلی سره مرکه کړې ده چې په شریکه یې اورو.
محترم سیام پسرلی صاحب، د لاتری د ویزې دغه درخواستي څومره مهمه ده او شرایط یې څه دي؟
ډیره مننه. دا د امریکا لاتری یا قره کشي چې ورته ویل کیږي هر کال د امریکا د مهاجرت د سازمان لخوا ورکول کیږي چې مستقیما ګرین کارت ورکول کیږي او د نړۍ په کچه 15 زره کسان هر کال امریکا مني. دا ځل افغانستان ته هم سهم ورکړ شوی د تیر په شان او وو کیسه دا سهم پدې کې افغانان لري او دوی کولای شي چې ورته اپلای وکړي. درایته دا چې دوی باید هر اقل لسانس ووسی او یا هم دوه کلنه تخصصي تجربه ولري، پاسپورت ولري. پاسپورت مهمه ده، انزور ډیره مهمه ده چې دوی انزور باید په شرایطو برابر ووسی او نور معلومات کې دوی ولري، ښه تجربه ولري، ښه تخصص ولري، هغه بیا د انټرویو نور مراحلو کې ورسره مرسته کوي.
سیام پسرلی صاحب، افغانان خو د دنیا په ډیرو ملکونو کې خوره واره دي، نو په کوم ملکونو کې دغه ویزې ته درخواسته ورکول شي او یا نشي ورکول؟
افغانان چې په هر ځای کې وي چې د افغانستان پاسپورت ولري، د افغانستان تذکره ولري، نو دوی کولای شي چې په دغه قره کشي کې ګډون وکړي.
ها،
مګر هغه افغانان چې د نورو هیوادونو تابعیت لري، خاصا هغه هیوادونه چې لکه لندن دی، چین دی، پاکستان دی، ایران، هندوستان دی، دغه هیوادونو تابعیت ولري، دوی نسي کولای چې اپلای وکړي. که به د نورو هیوادونو ولري یا ځینې نور اروپایي هیوادونه دوی کولای شي فقط څو مشخص وادونه د چي ساکل هغه د سهم نه ورکړ سو باید په هغه وادونه کې دوی شامل نوي.
ها نو بل خبره خدا ده چې دغه نتیجه به څه وخت معلومي یوس به خلک درخواستي ورکي هغه درخواستي د پاره خو به وخت این شوی چې د دې تاریخ نه وروسته څوک درخواستي نشي ورکولې نتیجه څه وخت معلومي کیږي؟
دغه سبتنان دی یو میاشت د پروي د نو مشت وروسته چې کله سبتنان کیږي نو د دې پروسې نتیجه شپږ میاشتې ال دولس میاشتې وخت نیسي. په دغه موده کې دا نتیجه اعلانېږي کوم خلک چې اپلای کړی وي دوی باید شپږ میاشتې وروسته خپل کیسونه په منظم شکل په دغه دیوي پروګرام ویبسایټ کې چیک کړي او وایي ساري چې کوم نتیجې ته دوی رسېدلي یا کوم مرحله کې دوی قضیه قرار لري. کله چې رجستریشن کېږي د رجستریشن په پای کې دوی ته یو ورقه ورکول کېږي چې په هغه کې کیس نمبر وي، د دې نوم، پاسپورټ او جزئیات وي. دا ورقه باید دوی ځان سره وساتي او شپږ میاشتې وروسته دی د خپل کیس آنلاین د ډی وی یا د راتلونکي په ویبسایټ کې تعقیب کړي. مختلف مرحلې لري، کله چې په قرعه کشي کې کامیابیږي د قرعه کشۍ نه وروسته بیا د انټرویو دی او نور مراحل دي. بیا په انټرویو کې کوم خلک چې ښه تجربه ولري او په ښه کامري بازګران ولري ښه زده کړې کړي وي د هغوی پروسه زر کېږي او ښه ځایونو ته دوی انتقالېږي.
نو که چېرې دغه کسان چې درخواستۍ ورکوي څه مشکل ولري تاسو ورسره بیا مرسته کولی شئ؟
زه شخصا هم د ځوانانو په خدمت کې یم. زما یوټیوب چینل شته په دې کې دا راهنمایان ما اچولی دي. دوی کولی شي چې دا وګوري که شخصا ما سره په تماس کې یې زموږ سره همکاري کوم. زموږ د افغانانو همدا ستونزه دا ده چې دوی خپل دغه اپلیکیشن یا درخواستي په سمه توګه نه ډکوي، معلومات غلط رسوي او اکثره خلک مخکې نه دي چې دوی دا دوسی قرعه کشي ته ولاړ سي ردیږي. ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل فورم منظم ده کې معلومات دقیق وي، پاسپورت معلومات، نوم، د زیږیدو ځای، نیټه، چې دا معلومات اکثره ځوانان غلط لیکي یا هم خپل فورمه په بل شی باندې جوړوي. هغه بل څوک چې د دې په اړه ډېر معلومات نه لري بس سره تیروي اپلای ورته کوي، ولی بیا کله چې قرعه کشي وخت راځي دغه نه مخکې د سازمان منظم د ټول فورمې چې کوي کوم چې واجد د شرایطو هغه قرعه کشي ته لیږي. اکثره په تیرو کلونو کې زموږ تجربه دا و چې افغانان بدبختانه دغه فورمه په سمه توګه نه ډکوي. دوی باید په ډېر دقت دا فورمه ډکه کړي.
ډېره مننه تاسو نه سیم پسرلی صاحب کور دی ودان په مخه دی. ښه
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ غواړئ. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ګڼو ویتنامیانو د افغان کډوالو سره چې تازه د ایالت ته رسیدلی دي مرستو ته پیل کړی دی. د امریکا هغه خبریال تی تی ترانج د اورن کاونټي په سیمه کې د خلکو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو رپورټ را لګړي چې په ګډه اورو.
د ډیرو ویتنامیول اصله امریکایانو لپاره له کابل څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د تیښتې تصویرونه ډیر آشنا معلومېدل.
زما په یاد کې چې زوی مې را سره و، زمون کورنۍ سره جلا شوې و. کله مې چې د دیوال د پاسه د یو ماشوم د لاس په لاس کېدو ویډیو ولیدله دقیقا ما هم همدغه وضعیت لیدلی و. یوې کورنۍ خپل ماشوم کښتۍ ته وسپاره او کښتۍ حرکت وکړ او لاړه او کورنۍ یې شاته پاتې شوه او سره جلا شول.
بصیره دانش له خپل زوی څخه د څلوریو ساعتونو لپاره د کابل په هوایي ډګر کې جلا شوې وه. امریکایانو یې زوی پیدا کړ او دوی ته یې ور وسپاره.
ما ژړل او خدای ته مې زارۍ کولې چې له دغه بد حالت څخه مې وباسي. د خدای شکر ادا کوم چې هر څه سره سم شول او زموږ زوی پیدا شو. زما هیله په هغه وخت کې یوازې دا و چې خپل زوی پیدا کړم، بل هیڅ هیله مې نه درلودله.
زما خو د امریکا د حکومت سره کار کوي. هغه زمون کورنۍ یو مرکز ته ولګول شو چې تخلیه شي او پالیتیکا کې سپاره شي. هغه ټول کورنۍ مفات شو. ما ته دردونکو احساس راغی. په دې خطر د هغو کسانو په اړه چې په افغانستان کې د تخلیه نه پاتې شوی دي همداسې احساس لرم.
د لټل سایګان په نامه د ویتنامیانو د ټولنې مشر وای ډیرو ویتنامیانو له افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې ده. ویتنامی او افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د کالیفورنیا په جنوب کې د چندې د ټولولو په یوې غونډې کې په ګډه سندرې هم وویلې.
ماته نملاک صاحب یو ایمیل راستولی وو او له موږ ټولو ویتنامیانو یو غوښتنه کړې وه چې له افغان مهاجرو سره مرسته وکړو.
په چندې کې ټولې شوې پیسې به د لوترن په نامه د مهاجرینو د خدماتو د موسسې او د افغان مهاجرو سره د مرستې یوې بلې موسسې ته وسپارل شي. دوی تر دې دمه له 1,600,000 امریکایي ډالر څخه زیاته مرسته راټوله کړې او نور مرسته هم ورسره کیدونکې ده.
دوی واقعا زموږ درد احساسوي او دا چې زموږ په وطن کې څه وضعیت دی، په خاصه توګه د هغو بېګنا خلکو وضعیت چې خپل هیواد کور او کورنۍ یې پرېښي او دلته د یوې لویې او هې هیلې په خاطر راغلي دي.
احسان امان چې په 1992 کال کې امریکا ته راغلی، نویو راغلو افغانانو ته یو پیغام لري.
باید زر تر زر یو کار شروع کړي. دا کار باید اول وشي چې په خپلو پښو ودرېږي. دویم، دوی باید د فرهنګي او ټولنیزو مسایلو تبعیض او دې ته ورته نورو شیانو په هکله ډېر حساس نه وي.
تر دې دمه د کالیفورنیا په جنوب کې میشتو څه باندې 100 ویتنامي کورنیو ژمنه کړې چې له نویو راغلو افغان مهاجرو سره به مرسته وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر افغان ځوانان په هند کې پر زده کړو بوخت دي، خو په هند کې میشت افغان زده کوونکي
د امریکا غشنا رادیو درنو اوردونکو د خبرونه په جریان کې وروستۍ رپورت داده چې په هند کې مش افغان محصلین د اتصال تلویزیون خبرونه ته ویلي دي چې ستونزې ورستر بل زیاتېږي، اقتصادي بد حالت دی، روغتیايي مشکلات لري او غواړي چې افغانستان ته لاړ شي. نور تفصیل احسان الله عریبزه په دې رپورت کې راکړي.
د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر افغان ځوانان په هند کې پر زده کړو بوخت دي، خو په هند کې میشت افغان زده کوونکي د دوی د زده کړو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو نه سر ټکوي. په افغانستان کې د طالبانو واک نږدې دوه میاشتې پوره کیږي، خو د بهر میشتو افغان محصلینو ستونزې لا پر ځای دي.
په مخکنی حکومت کې زموږ فامیل له فامیل غړو په دولت کې مخکنی دولت وظیفې درلودې او د هغو وظیفو لارې موږ د سپورټ کېدلو او موږ ته مالي سپورټ کوي. خو متاسفانه باید ووایو چې هغه وظیفې اوس د لاسه ورکړې دي او کوم مالي سپورټ موږ اوس په اوس وخت کې نه لرو. موږ نه شو کولای چې خپل زده کړې ادامه ورکړو.
خپله زما زه چې یم د کندهار پوهنتون یو تمهیداري کارمند یم، هلته زموږ معاش و مخکې خو د درو میاشت راهیسې زموږ معاش نه دی اخیستی. هغه معاش هلته بند دی او لکه څنګه چې ټول زمامیږي چې بغیر له معاش هلته زموږ فامیل ګزاره نه شي کولی.
د اقتصادي او روغتیايي ستونزو راخوا تاګ را تک د ویزو اخیستل او یا نوی کول بل هغه مشکل دی چې دغه زده کوونکي په ورځني ډول ځوروي.
هندوستان هیواد د بهرنی چارو د وزارت لخوا د دوی ویزې کینسل شوي دي. دوی برخلیک اوس په افغانستان کې یو نامعلوم حالت سره مخامخ دی. دوی ته د ویزې او د بیرته راتګ زمینه سازي نه کیږي چې دوی بیرته خپلو زده کړو ته راشي او دلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
لبل خو یو شمیر افغان زده کوونکي چې په خو افغانستان ته تللی او یا یې نوی بورسونه ترلاسه کړي د خپل زده کړو لپاره هند ته نشي تللی.
زمون ځینی هغه افغانان چې سکل کامیاب شوي دي او په افغانستان کې پاتې دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي، دغې درسونه دلته شروع شوي نږدې ورځو کې شروع کیږي.
په هند کې د افغانستان سفارت وایي په هغه ډله افغانانو کې چې تیره جمعه د ایران د ماهان هوایي شرکت په مرسته افغانستان ته لیږدول شوي افغان محصلین هم شامل وو.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت وروستی راپور واورېده. موږ خپرونې دامه لري، د نه پس روایت امروز خپرونه ده، غې نه پس ستاسو غږ خپرونه ده، د ولس غږ او همداشانتي خپرونې به مخکې روانې وي. نو موږ د نه هیله کوو چې موږ خپرونو ته همداشانتي چې څنګه اورئ ادامه ورکړئ. ډېر مننه.